یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پنجشیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنجشیر د والي ویاند ابوبکر صدیق آزادۍ راډیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. دوی وایي که څه هم په پنجشیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کیږي، خو دوی بیا هم هڅه کوي په پنجشیر کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلي اوسیدونکو هم د دغو 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو وایي نه پوهیږي نیول شوي کسان طالبانو چیرته بیولی دي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کردستان د جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت پر ویبسایټ خپور شوی ویلي، د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پي کي کي پر اهدافو حمله وکړې. د ترکیې د دفاع وزیر ادعا وکړه چې د پي کي کي ګوند پټنځایونه، تونلونه، د مهماتو زیرمې او مرکزي دفتر د جیټ الوتکو په مرسته په بریا په نښه شوي دي. د کردستان د کارګر ګوند افراطي ډلې لا د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې د عراق په شمال کې خپل مرکزونه ساتلي او له هغه ځایه پر ترکیې د حملو لپاره کار اخلي. تاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبرې وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریز غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده، دا ډیره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه هم بې مفهومه وبلله. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکو د پاکستان د وروستیو بریدونو کره مرګ ژوبله په ډاګه کړه. دوی له غندنې لږ هاخوا تللي او دفاع وزارت ویلي د ځوابي برید امر ته په تمه دي. د ځوابي برید امکانات څومره دي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسأله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
وتلی افغان سندرغاړی فرهاد دریا وایي
چون که براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده
سو که دوی پدیر حسا دول وکولی شي چې له نالوستو خزو څخه سوء استفاده وکړي.
ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات پیل کړي. دویم نیمایي اونیز بحث ځانګړی شوی د پاکستان وروستي بریدونه او اغیز پکې څیړل کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو ستړي مشي. د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپياندي. پر افغان خاوره د پاکستان يرغل عمله د اوخت مرګ جوړل داشميري د طالبانو سیمایزو چارواکو تایید کړی دي. له بل خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستيال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرخې وسلوال ځای پر ځای شوی او یوازې د ځوابي برید امر ته پته مدي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني يرغل د بریدونو په پایله کې وڅلوې ختملکان وژل شوی او 22 نور ټپيان دي. د مرګ ژوبل لوړ شمیر په خوست کې دی چیرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل
یو که دوه کسان بیا په خاورو کې هم پیدا شوي وو، یو دوه کسان لکه چې شفاخانه کې وفات شوي وي، یو څلوېښت تنه اضافه نه شو کوزلی او 22 تنه ټپیان وو.
خو د فرانسې خبري اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د یوه غړي نجیب الله له قوله په خوست کې د پاکستاني الوتکو د برید له امله د وژل شویو شمیر 8 څلوېښت تنه ښودلی. په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ څلیرویشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستانیو عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې پنځه ماشومان او یوه ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته دا شمېره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو شمېر اووه څلوېښت دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغان خاوره برید تر ډېره توجیه او تور یې ولګاوه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په څوارلسمه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې اووه تنه پوځیان یې ووژل له افغانستان ور اوښتي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
په تاکید سره ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره هېواد ته هم ستونزه نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستاني عسکرو لخوا بمبار شوي سیمې ته تللی، د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورن کرخه سره نږدې یې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند باختر اژانس خبره کړې. خو طالبان له دې عمل هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړې. داسې مهال چې ډېرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
و امریدل چې طالب چارواکو پر افغانستان د پاکستان د ورستۍ بریدونو کرام مرګ ژوبل په ډاګه کړه. ویل شوی چې په دې بریدونو کې ټول ټال وڅلوېښت تنه ملکیان وژل شوي او دوه ویست نور ټپیان دي. د پاکستان له بریدونو وروسته کرکې پیدا شوي، خلک مظاهرې کوي او طالبان د ځوابي اقدام د چمتووالي اعلان. دا به د دواړو هیوادونو اړیکې کومې خواته بوزي؟ د تحلیل لپاره یې دا مهال پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج له لندن نه سټوډیو ته وصل شوی. معارج صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د جنگ اعلان یا په یو ډول سره د ځوابي اقدام اعلان او دغه راز کرکې په افغانستان کې چې خلک مظاهره کوي، دا به د افغانستان او پاکستان اړیکو کوم خواته بوزي؟
سلامونه او احترامات باید تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي، بمبارو دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت غته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه به دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو په هر حال حالات بل حالات و. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، حتی خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر، په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار په لاس کېږي او له سره علاقه قمندانۍ نه هدایت اخلي.
بله مارج صاحب، دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیوران کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرره دا عملیات نه ترسره کېږي وار په وار نه وي، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کېږي وزارت خارجه دغه هیواد سفیر یا استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له هغه جنه بیرته جواب ورکوي، که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، معذرت غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر بریده پورې مسله حل کېږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاو هم تاکر که در وزارت دفاع وزارت خارجی استخبارات و سرحدی پولیس و حقیقتی آب چی بگوریم که چی را دست مسئله مواقع نسی یعنی وزارت خارجی مقنی جواب نکی بیا مربوطه حکومت لکه افغانستان حق ولی تیده مگر امینه تو امنیت شورا تا اعتراضی مکتوب و لغیر نلیوار محکمون در مسئله تعقیب کی
بله امارت که دیم دی مسئله ترازم
بیا جنگ ترازم
طالبان پا پلا پا کردنان هم لدیر استونز و سر مخامخ دی تر وسط دوی پا نلیوار سیچ که دوی دی مشروعیت موضوع هم دا دوی پا ملګرو ملتونو که لاتروس هم رسمی استازی نلری دغو نلیوار مراجعو تا با چنگ مراجعه که دی شکایت لپاره
اگه بیره مسئله در افغانستان دولت که چوک پا رسمیت پیزه نیکنه و که استازی اتی کنی خود روز پوری در افغانستان لنون استوش شپک چلو احتم کار را پا دی خواست دی ملگر و ملتو که غریتو به نده فاسقه سوه نده بنده لغریتو به چا لرکله ده یا غری التسته او دیو هیوات به توگ منده پا دی جغرافیه که یا مملکت موجود تا لوی ستر ملت موجود در افغانستان نو ملگر و ملتو امنیت شورا دی منشور لمخینا مجبور مکلفیت لری چه مثلا پسیم و پسیم جای که چه خطر پیخی یا لغن نلی تا خطر پیخی تا اقدام وکی هم دیل پارا چه کل پا پیندترویتم کل که مدرم تو سازمان جور سر هم دقیل لب تو چه روز در نلیوار دوم جگمه نه جامعی ملل هم منزل لارل و دا سازمان جور سر چه امنیت من پنالی که تامین که و دی جگمه مخنیوه وکی دل تا یه سوال پیدا سر که چه ریزه که مدرم تو سازمان در مشروف مطابق تنها توسیعی او واک لري نه مداخله یا نه مثلا اجباری تحمیلی او حکم په مملکتو دغه سیاسي او درنه یو عادت دی دلته بیا مثلا مطرح سره کچیر په دی او سیمه کې د نړۍ ته خطر پیسې بیا څه کو بیا هغه وخت چې شورا امنیت جوړ کړل بیا زورواک او وادو ته تقریبا
یعنی پاکستان افغانستان یا د افغانستان حکومت لاري چاري لري په نړیوالو مراجعو کې ډیر مننه کور مودان مارج صاحب د خبرونه وخت مو کم دی سلامت اوسئ مننه چې لمک سره په دې خبرونه کې یو ځای شوې د چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له ګڼو انتقادونو وروسته اوس د دې حکومت د پوهنې وزارت وایي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موضوع کې پرمختګ شوی. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اور
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا ښوونځي پرانیزي اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه موضوع کې پرمختګ سوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ انشاءالله سوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډېری دوی په ژړه او سرې سترګې بېرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې دا هیڅ یو د توجه نه دی.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
په همدې حال کې افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وایي طالبان د افغان جنو او ښځو له باسواده کېدو ویره لري. هغه ادعا چې طالبان ردوي
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وای طالبان د نجونو او خزو له باسواده کېدو ویر لري. خاغلی دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ویر لامل دا وخت ک دوی باسواده شي نه لوکوره بهر به په بیل بیل ټولنیزو فعالیتونو کې خکیلی وي. خاغلی دریا وویل
چون که براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده
سو دوی په ډیر هوسا ډول وکولای شي چې له نالوستو خزو څخه سو استفاده وکړي. د کور کنجونو کې تنور مغری اخلي پخلی او پکاري تکینوي په پر لپسې ډول ماشومان وتروي او په دې ډول ساويستلو ته وزګاری نشي او په هیواد کې د ژوند کولو شوق له سره وباسي او په اساني سره لکه یو غلام چې استفاده کیږي و نه استفاده وشي
که د نتیجه به اساني مثل برده از اونا بهره کشي شوه.
خود طالبان د حکومت د پوهنې وزارت بیا دا خبره ردوي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سي حقیقت نه لري، ځکه کدي حقیقت تر لو د اختصاص په جریان کې اصل اول نه تشپاغم ټولګي پوري 2.1 میلیون انجن مکاتب او تجدید د نوي زره خزینه خون کې مکاتب او تجدید تدریس کوي په هندونو ټول آزاد دي.
د نوموړي په خبره لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د خلاصېدو په موضوع هم کار کیږي. فرهاد دریا دا ادعا هم کوي چې طالبان په افغانستان کې نجونی خوانځیو ته نه پرېږدي، خو خپلې لوڼې په نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ښاغلی دریا دا خبره داسې مهال کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هندي ورځپاڼې د پرنټ هم ورته یوه ادعا کړې وه. ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین په ګډون د یو شمېر طالب چارواکو نومونه اخیستي وه او لیکلي وه چې د دې چارواکو لوڼې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي او پر نورو بیلابیلو فعالیتونو بوختې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته راځو. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. احمد تکلی جزئیات تر اوروي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویبپاڼه خپور شویلی دي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. ښاغلی اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زاپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتا کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د صنعتي پارکونو برېښنایي 40% کړې ده. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که برېښنا 40% شي ټولې کارخونې به فعالیت پیل کړي او سلګونو کسانو ته به د کار فرصت برابر شي. نوموړي زیاته کړه له دې مخکې 50% کارخونې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله تړل شوې وې، خو اوس به د برېښنا له 40% کېدو سره ټولې کارخونې بېرته خپل کارونه پیل کړي. په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ویلي چې د صنعتي فابریکو برېښنایي 40% کړې ده چې له دې سره به د کارخونو تولیدات ډېر او خلکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. د بشري مرستو په لړ کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته راورسېدل. د طالبانو په رهبرۍ د افغانستان بانک پرون وخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي دا پیسې کابل ته انتقال شوي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان بانک د نړیوالې ټولنې له بشري مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د لا ډېرو همکاریو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان سره د بشري مرستو له پایله تر اوسه دا د نغدو پیسو 15مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي او د هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ او څلور نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سل یولس افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او دوه شپېته پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دېرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو شپږ افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه نهاتی افغانۍ.
اوریدونکو زه دولس نیمې بجې بیرته راستنیږم، اوس مایک خپل همکار عصمت څاروان ته سپارم.
له خبرونو ور آخوا سلامونه د خبرونې دا برخه زه عصمت څاروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانیستل کیږي خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانیستل شوي. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظاره خبرو. د غزنی یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي د ژوند هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی خو دغه حق ورڅخه ترورل شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. نور حال په دې راپور کې
احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زما باید مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوارلس کلنه حدیقه د غزنی ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زمونږ غرونه مجاهد غرونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړو ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یوه لیسه کې یې په دولسم ټولګي کې زده کړې کولې. نوموړی ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
وخت چې مکتبونه هر وخت خلاصه بي وي، هر وخت شاګردان هغه درس هم وایي، یو څه به شته د هغه په خاطر درس به وایي او تشویق بشي، او اوس خو نه درس ته سم نه تل داسې ناهیلې یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بله زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم موږ ښوونځي خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو. ټول جنکیان دا فکر کې دي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپل زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه پکې سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغېزمنې کړې دي، خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکې زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غرې ونیسي وژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف وو، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه نجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه یې وار بیا ویلي و چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړۍ اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 14 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دغه بند دروازه 40 کال وړاندې د زرګونو کارګرو د تګ راتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښت د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخی او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 کال کې جلد په فابریکه کې کار کوم. د پښمی فابریکه کې تقریبا 2 پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابی او د کرملر او د رنګابزي دي. د پښمی نساجی فابریکه کې او په نخي نساجی فابریکه کې تقریبا 1,200 پایه ماشین لري. تقریبا 50,000 یو نیم زر نفر موږ دلته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشته وو، چې اندازه کار چلن سي وو، چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنګابزي د نیمه مونتاژ حالت په لکه تر اوسه پاتې دي. نور باف نختابی ګرد ماشینونه فعال دی، یو سب موږ د زین کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخی او فشمی فابریکی چې یو وخت پکښې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي. د دغه فابریکو مسول ملا اختر محمد هنر وایي د نخی او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1,500,000 ډیر لګښت اړتیا لري.
په لاندې لپاره چې اوس ځین ماشینالات دي، داسې معنیږي چې کله به موږ وایو چې دې مخریب یا غبه فعال سي، فعال به کار به وکړي. خو په مجموع کې موږ د دواړو د پښمو د نخې د پاره د 1,500,000 په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ته اړتیا لري.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي که دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دی. موږ پنبه تولیدوو، ولې موږ پنبه په تار نه سو اړولای، یا موږ وړۍ تولیدوو، موږ وړۍ دلته په نورو شانو باندې نه سو اړولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د برېټانیا میل ورځپاڼې دا بریدونه د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته تند ځواب بللی چې د پاکستان په وینا د دغه هیواد وسله والو مخالفانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ورسپانې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څه ویلو ډډه کړې او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي. ستارز اند سترایپس ورسپانې هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. د ورسپانې پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوبلې تایید کړې نه دي او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. د ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې دا برخه راخیستې چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې حمله کوي. ستارز اند سترایپس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې الفاظ د معمول خلاف تون بللې دي، ځکه چې پر پاکستان ډیر ځلې تور پوری شوی چې په تیرو 10 کلونو کې په خپله خاوره کې افغان طالبان ساتلي. ورسپانه وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف به هم د مخکینی صدر اعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وي او کنه. رسپانې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پاکستان د سفیر احزاری دو ته هم اشاره کړې او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره هم خبره کړې چې پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې دا هیواد باید د افغانانو حوصله ونه ازبوي او هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې نورو کړې ده.
دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه پکې څېړل کیږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس په موکړې لاندو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله دا وخت دی مرګ ژوبلې دا شمېرې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته تایید کړې دي. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب سایټ خپور شوی ویلي د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو بریالۍ حمله کړي دي. ټاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتي او امنیتي مسلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریز غوړه کړی دی. جانسن هند ته د خپل لمرني سفر په درشل کې پرون ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل په څنګ کې ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبه ورځ د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې د بختر دولتي خبری اژانس راپور لمخي ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تنهی ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیمې خبرې نه دي کړي، مګر له پیښې یوه ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مرورې او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په داتاخیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ و سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد تخنیکي لارښوونه میرحمت سپای کوي. لومړی آزاد صاحب او شنواره صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بس لومړی له تاسو سره پیلوو، که راته ووایاست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه یې ترلاسه کړل.
سلامونه درنښت. پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، له کلونو راهیسې په افغانستان باندې برید کوي، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دې کې په دې تیارو کې د دې پیلوټان ناس د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې کابو تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لومړی وبخې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکراین باندې د روسیې یرغل غندي تر دې وړاندې نه و غندلی، بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړه وه او بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي. او له هغه وروسته څه چې پیښیږي دا په دې معنا چې پاکستان په تېرو شپږو میاشتو کې دا هڅه وکړه چې طالبان ته یو ډول رسمیت ورکړي، په نړۍ کې لابي د دوی دپاره
وکړله. یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له اپوزیسیون سره او بیا د سلبې اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی د دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د ښاغلي خلیلزاد آلته شتون په مطبوعاتي کانفرانس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. په دې اړه باندې دوی دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وښيي، تر څو په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلاره وي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرسه وسي. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پیکې هغه مهال کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
مننه. زمونږ دوهم میلمه اجمل عمر شینواری زمونږ همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کی، مګر تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې له دوی سره تماس ټینګ کو. بس د ښاغلي آزاد سره دوام ورکو. آزاد صاحب، تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه. فکر کوئ چې د پاکستان د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړه توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلي، نه یې سره حکومتونه نه دي تواندلي چې دی خپل هغه انتخابي او قانوني کومه دوره چې د هغه بشپړه کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې دي د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و. اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصه برید کېږي، یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاره کسانو برید کړی دی چې د پردی باندې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید سوالی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو ولري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه سیاسي وي که نظامي وي که اقتصادي وي، او هر وخت چې دوی غوښتي دي بدلونه راوستي دي، هغه که ټي ټي پي وکړ نه و، نو په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
نو پد کوم دلیل ستاسو په نظر په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې کله چې د پاکستان سیاسي بحران اوج ته ورسید او عمران خان له واکه لرې شو؟
یو لامل دا کېدلی شي، ګورې طالبان راتګ سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې دوی ولایتونه نیوله، نو د ولایتو د نیول سره سم به دوی محبسونه ماتوله، او کابل دم چې رانه وتل د کابل ارګ ته رسېدو مخکې دوی د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل شوي وو چې د افغانستان په محبسو کې ډېری پاکستاني طالبان او القاعده او داعشیان هم وو. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې دی مابسو څخه خلاص وله چې په هغه کې ممکن ډېر زیات یا یو شمیر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابسو څخه د خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپلو هغه نظامي کیمپونو یا هغه نظامي پټنځایونو ته ځان ورسوله او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل همدغه کېدلی سي.
بله، او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلول په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري، په تېره کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سې اسناد او شواهد چې افغانستان به وړاندې کوله د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې و، پاکستان هېڅکله نه دی توانېدلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې له بده مرغه په تېرو شلو کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې د خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درې نیم لکه امنیتي دفاعي ځواک و، د دې ترڅنګ د امریکا او ناټو تر یو لکه څلوېښت زره ډېر ځواک هلته پروت و. په هغه وخت مو نه توانېدله چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې، په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یو ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته دې روزنځایونه وي، هلته دې تمویلیږي، تجهیزیږي. په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت شته چې هغه د ډلې وساتي، ودې روزي او هغه د تمویل تجهیز کې. طالبان خپله د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څومره فعاله چې په تېره کې درلوده. په بشپړ توګه نړۍ له افغانستانه چې ووتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزوره شوه. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دې په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته افغانستان له خاورې ګواښ وي. لکن د کرښې اخوا ته هغه تل فعاله وه، د سوات نه نیولې، د ورکزوی نه نیولې، بیا تر میلام شاه واڼه پورې هغه هلته فعاله وه. د هغو کیمپونه وه، او وخت نا وخت عملیاتونه یې ټول د همغه ځایه مدیریت کوله. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه، بلکې په د کرښې اغاړې دی دي، او هغلته دی د پاکستان د حکومت یا د نظامي حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. مننه کوم شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم. بس باندې به که تاسو نه یې اورېدلی، زه به تاسو ته وایم چې پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو په اړه و چې د اوه څلوېښتو په شاوخوا کې کسان یې ووژل. ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
سلام په تاسو او په تخنیکي همکارانو او قدرمنو اوریدونکو او ستاسو درون میلمه باندې. تاسو ګورئ، د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دو کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بین المللي سطح باندې د منلو وړ وي، او د دو کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. راځو دې ته چې د دغه چې کوم هوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز منګه هوایي حریم ته ننوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومنګ تاسو وګورو، په خاط وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې، سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولستا او بیا په بین المللي سطح نړیواله ته یو وضاحت ورکړي او یو معلومات ورکی چې دو اصلي هدف څه ده.
شنوره صاحب، دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی او حتی په د پاوز په څرګندونو په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوی دی چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې داسې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پوځ به په هغه پسې راغلی وي او دا عملیات به یې کړی وي، او که د دې برید تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي موخه زما هم همدغه وه چې تر اوسه پورې چې دو کوم پوځي عملیات کړي که توپچیو او دا روسي هوایي حملات وو، دو هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري. او په دې حق له باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته ده چې په یو لوی کچه باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بینی ټولنې نه موږ غوښتنه وکړو تر څو چې کوم هغه بینملي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامداره توګه ماتوي او د افغانستان ولس ورنځوريږي، نو دا باید په ډاګه شي. او دا داسې نه ده چې پاکستان داسې وانګیري چې دونن پوځي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچه باندې، او افغانستان د دو د لاسه په دې څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاسه ورکړي دي. ولی دا یوه ورځ راځي چې بیرته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي، او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوځي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغه په دې ډول پښتنه وکړو.
شنواره صاحب، تاسو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لس میاشتې شاته ولاړ شو، مازی راتلون کې ته ولاړ وبخی د شاته ولاړ شو، او فرضی کوچه که تاسو واکمن وای یا د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پوری د دې ډول حملو جواب بڅو؟
هغه په هغه وخت کې خو خوشبختانه چې دو د هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلود، او د هغې نه که مخکې لاړ شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچي عملیاتو توان هم نه درلود او دغه جرأت ځان ته نه ورکوو.
مګر د کونر پر ولسوالۍ یې دوامدار حملې کولې.
راځم همدې ټکي ته تلم. نو هغو دغه عملیات کول ولې هغې وخت کې موږ د پوځي لحاظ په دې چې هلته ناټو ځواکونه وو او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کوم توافقات چې شوي وو چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بعضې پوځي پروتوکولونه او بعضې پوځي لنډمهاله تکتیکي تړونونه د هغو سره درلودل. په هغې برخه کې هم موږ په هغې وخت کې په د ناټو کوم پوځي برخه کې کوم هېوادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریک وو، موږ خپل کوم اعتراضات چې وو او کوم شکایتونه چې وو او په ملي کچه وو هغه هم موږ وړاندې کړي وو. په هغې وخت کې بیا په خاصه د امریکا د متحده ایالتونو کوم پوځي مسؤولین چې وو چې د هغې بنسټ باندې بیا یو درې اړخیزه پوځي غونډه په پام کې نیول شوې وه، چې په هغې غونډه کې هم پاکستان داسې یو وضاحت نه درلوده چې هغه د قانع کوونکی وي زموږ طرف ته یا د بینی ټولنې طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته که موږ وګورو هغه کوم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمو لسیزو کې د افغانستان د دولت سره، د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د پوځ سره کړي دي، هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړې توګه د پوځیانو بهیر نشي په دې چې دوی په دوامداره توګه دغه تخیتګانې کړي دي. او حتی په سیاسي برخه کې زموږ د پوځونو زموږ د ډیرو نورو دولتي نهادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنوارې صاحب. آزاد صاحب، هغه غبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه وروسته د پاکستان سفیر احضار کا او هغه ته اعتراض پانه وسپارله، مناسب وو؟
ګورې لمړی خو په لاندو کې دا وایم چې په ډیپلوماتیکو عرفونو کې احضارول د سفیر احضارول اول ډېر لویه خبره نه ده. دوم بحث دا دی چې د ډیپلوماتیک اصول مخې احضار هغه وخت رامنځته کېږي چې ډیپلوماتیک اړیکې وي، رسمیات وي. کله چې طالبانو دولت خپله پاکستان نور نړۍ بیبي خواته پرېږدو په رسمیات پیژني نه، او په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د هغه پخواني برټش انډیا یا د انګریزانو د هندوستان د وایسرای په څیر تمثیل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا وروستی دریځ دی هغه وي کافي وي، او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوست نیولې بیا په تر ننګرهار پورې لارونه وکړه دغه نو سره طالبانو دریز تر دغه بریده سو چې د پاکستان سفیر او غړي او په ورته وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احضاریږي، یعنی بریده هم پاکستان کړی دی او د طالبانو سفیر هم احضاریږي. او شارج ظفر لکه تاسو چې یادونه وکړه خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې خبر پاڼه ده چې حتی په هغه کې یوه اشاره هم داسې نه ده سوې چې دا کار دی یا
ستاسو په نظر څه کولای شوای د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدام وو؟
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یوه بشپړه اعلامیه خپره کړې وای، او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، د افغانستان د اراضي، د افغانستان په حریم باندې برید یادونه، د هغه غندلې تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه، او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي ماشومانو په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوې وای، او له هغه وروسته بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی وای چې هغه ونه سوه لکه په نورو ځایونو کې چې کېږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیوه، په ټوله کې کافي نه و.
یعنی حکومتونه چې اقدامات کوي، ځوابي اقدامات کوي یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي، په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که د سیاسي ډګر کې وي او که په پوځي ډګر کې وي د طالبانو له حکومت سره شته؟
نه هیڅ کله نه، ځکه ما هم د نظامي غچ اخیستلو یادونه بیخي ونه کړې. بعضې د اعلامیې بحث وکړه، هغه ځکه نشته چې طالبان تر ډېره بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او نن هم په افغانستان کې د افغانستان په یو دغسې تاریخي شاهي کلا کې یا په قصر کې د لمان د غازی امان الله خان په قصر کې د پاکستان لپاره هلته دعاوي کیږي. نو کله چې تر دې بریده پورې وي چې په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چې هلته ناست دی هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه
یا نشته پکې،
دا توان بیخي نشته پکې، نه په سیاسي لحاظ او نه په نظامي لحاظ.
مننه. شنوار صاحب، له پوځي نظره د طالبانو حکومت ورتیاوي په کوم حد کې دي؟
هغه چې مونږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیوالې مات کړي دي او د افغانستان پوځ یې مات کړی دی، نو خو بیا د هغې ادعا په بنسټ باندې چې طالبان نن لري او په هغې باندې دو مغرور دي بې ځایه، نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه اوسېږي، او دا ورتیا باید ولري چې د پوځي لحاظ حداقل پاکستان ته درون جواب ورکی. ولی د پوځي محاسباتو او د یو منظمې جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورتیاوي چې باید طالبان په پوځي ډګر کې ولري چې بل هیواد د منظمې حدودو سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده، په دې چې هغوی خپله تر اوسه پورې هغه ډېرې لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوځ او د وسلوالو ځواکونو اصلي ظرفیت جوړی هغه د دو په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حقله او د نړیوالو په حقله په پوځي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو، او د هغې بنسټ باندې موږ خپل پوځي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. دریمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپله د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیږنده ده، او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې
کوم عوامل شنو رسېږي؟
چې هغه ډیر ابتدایي سیاسي جواب ته چمتواله ولني.
کوم عوامل زغورم شنوار سبله تاسو نه پوښتنه وکم د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه د پاکستان پر وړاندې له ځوابي اقدام نه مخه نیسي؟ مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې وشولې. ته که د پخوا وخت یادونه وکړو یا مقایسه وکړو، خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پوځ یو ځواکمن پوځ په موجودیت کې هیڅکله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو. زما سوال دا دی چې هغه مری یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منی کوي هغه کوم دی؟
تاسو وګورئ، ما مخکې هم یادونه وکړه، موږ په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوي یاستو، بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوځ درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د یو پوځ اړتیا وه په هغې باندې زموږ وسلوال پوځ سنبالو، پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نه شو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیری وکړي. دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی ټولګی، توپچی ټولګی، پلای ټولګی
په هغه وخت کې. ستاسو مطلب د مجاهدینو له بریا نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وي، هغلته داسې مثالونه شته چې که مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتې ده، بیرته ځوابي اقدام شوی، او حتی د افغانستان د هغه مهال د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباري هم کړې ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو 40 کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ 1901 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت، توانایي، قابلیت او مهارت موږ درلود پوځي لحاظ، همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکوو. په دې چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی، منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلوده، د هغې را وروسته چې کله زموږ هوایي ځواکونه، توپچي ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکي ځواکونه او پلي ځواکونه کشفي ټولګی، دا ټول متاسفانه د هغې وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو، او حتی تر ننه پورې د هغې پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې حتی په دغه اوسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوي دي د هغو لخوانه چې ګویا د هماغه الوتکې دي چې په هماغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوانه پاکستان ته تښتول شوي وي، پاکستان باندې پلورل شوي وي، د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو، ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په حقله باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونو نه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګه ورته ستونزې
رامنځته.
او بل ټکی دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي، هغه تورمخې شوي دي او هغه شرمېدلي.
ډېره زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرمه چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلي شینوارې ځواب ورته وویلې، کلان راته ووایاست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشتوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده، تر ډېره بریده په سیاسي لحاظ راځي. لکه تاسو څنګه چې ډاکټر نجیب یادونه وکړه، تر هغه وروسته په تېرو 40 کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما خپله شخصا له ډېرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلي دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبري دومره ډارنه به ورته وایي دا اسلام وکاروو و چې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان ته نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثل عمل وکړي، لیکن څنګه چې په تېرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي، او لامل یې سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو نننۍ 25 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته ورسید. د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو لویاند اجمل عمر شینواري او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخیسته مننه کوم.